حالا به تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ دې په افغانستان کې ښکېل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف یې اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی، او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کول یې زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هېواد دیني عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه ځواب ووایي. د علماو شورا د غړي همداراز ویل چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلي نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نښتو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل سوی دی، او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان سوی دي. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې له دې مخکې د نامنوی پاړه راپورونه ورسی وو، خو په دې وروستۍ کې د نجراب په افغاني دره او ځینو نورو سیمو کې هم نښتې سوی دي. بیا هم اشاره غلاست. د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا المپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په المپیک لوبغاړي کې شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو سو کې پرانستل، او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا پکښې د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین خو له هم د اذربایجان پر حکومت د بشر حقونو د مدافع ډلو انتقادونو پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشر حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشر حقونو د څار د ټولنې مرستیال ریچل ډنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د پرونی مراسم پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نشانې په څرګند ډول لیدل کېدې. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته پکښې په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یوه بله پیښه چې په اذربایجان کې د اروپایي المپیک لوبې تر اغېز لاندې راوستې، د پنجشنبې ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلي کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې ووژل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په ورو کېدو دی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی، ځکه یوې موافقې ته چې د رواني میاشتې په 10مه مهلت پوره کېږي لږ موده پاتې ده. ریابګوف چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی، په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 25مې کلیز په مناسباتو مسکو کې په جوړسو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساینس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاوو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 25 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین پر رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواک په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوځ پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې، د چهارشنبې په ورځې هغه مهال کې ونیول سول چې د ازری په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواک په وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې وو. دا دوه کسان په یاد سوي پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینې ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوې ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیسټمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پارک له ولسمشر غنی سره د دینی عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو.
هغه خلک د دغه ورځې په مناسبت باندې چې مبارک میاشت خلک له عبادت ته وځي چې مخالفینو باندې مغوښه شي باید جنګندي وکړي.
یوه معتبر امریکایي رسنۍ تور پوری کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یو څېړونکو سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اور بند وړاندې سکړې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو اساسو په روسیې څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په خپله پرونی کتنه کې د اور بند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوی عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل پور راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوی عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه. زموږ نن په
غوښتنو کې یو مهمه غوښتنه وندا و چې حد اقل د دغه روژې په مناسبت باندې چې مبارکه میاشت خلک له عبادت ته وځي شي او مخالفین باندې مغوښه چې باید جنګندي اوسي. همدارنګه دولت هم غوښتنه وکړه چې د شلې تعمین کې صورت د امکانات په لاس کې چې باید شل حاضر تعمین کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
د خپل مکلفیت لري چې د منبرونو د لارې نه، د اجتماعاتو د لارې نه، د سولې پیغام د دولت مصالحه مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسولی هم د دولت طرف ته وویلي دي او هم د مخالفینو خواته. نو دا چې دسته اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي، د تجهیز طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څومره ورته توجه کوي او مخالفین ورته په ګډه سترګې ګوري. دا د هغې پورې تعلق لري.
مولوي عطاالله الدین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کېږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې خایي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلی له پایل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهمه امریکایي ورسپنې وال سټریټ جرنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور پاړه د ایران له چارو سره لاشنا چیړونکو احساس تانګزي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست هم دغه وکنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران و طالبان خمه خید نلری، خود دا واقعیت بسه پا تیر و کلمه که پا ظلم دا ساپده شوی دا سید ایران حکومت پا تیر اگر سپای پاسداران طالبان و شرم رست کلیدی او دیو حربی پا توگه دی امریکا دی ناکامول لپاره استفاده تری کرده.
تا سو ویل سه ایران لطالبان و شرم رست کلیدی او دا دیل خاطر هم رست کلیدی سه امریکایی ځواکونه په افغانستان کې، امریکایی ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوی وتلي دي او نور قواوی هم ټاکل شوی دی چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بے ثباتۍ ته لمن وهي؟ کچرته دا خبره رښتیا
ایران په مجموع کې غواړي دی او مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیول تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرنی ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغله ده او هغه د امریکا مرستې غواړي. دا په دې ډول القا کوي چې ګواکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانې، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري. امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول
لرم. که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځ نه ورپ یادې شي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي او ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړئ وي ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته دنو،
یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، کارچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي. خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې، په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده، ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس څنګه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لو د سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنه په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي رادیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هوار شوه بیا به د ازادي رادیو لاري ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ل فریبا ظاهر څخاورو
ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غنه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نکړي. مجله د دې مقاله په یو برخه کې لیکي چې په غزې کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریه او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختري ډلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجله په لیکنه د دغو غواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای شي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې کچېرې دغه ستونزې هېرې سي نو نړۍ به له څه ډول غواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجله په لیکنه باید نړۍ له افغانستان مخ ونړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هېواد څخه ونوځي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې واد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانۍ لکبله د 2023 کال د سپتمبر تر 18 نیټې د مخه حالاتو سره نسی پرتل کېدی. مجله زیاتوي د ورستیو کلونو د لاسترړونو او پرمختګونو سره سره دغه واد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلوماټ لیکي چې افغانستان له هم له اقتصادي اړخه یو بیوزله هیواد دی او د ماشومانو د مړینې او بې سوادۍ سطح پکې ډیره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نوي ژمنو او له دغه وڅر د مرستو د دوام سره ملوي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسی او د سیمې امنیت ونه غواشي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواک پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته د زمينه برابر سي چې د ځان لپاره یو باثباته او هوسا راتلونکي وټاکي. د نړیوال بانک نشری بیا په خپل ورستي غړې کې په یو مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشری په لیکنه ګمرکي مالیات افغانستان یو تر ټولو لوی عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې 50 میلیون ډالر افغانستان ته ورکړي دي. خو دغه نشری زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو درلودلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هیواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وای د دوی ډیر ځمکې او جایدادونه ته سرواکو لخوا غصب شوی او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړی پیړی مخکې د هیواد ته راغلي، دوی دلته زیږیدلی او دای خپل خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسنی وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د نویمې لسیزې په پای کې ټولنه 100,000 غړو ته رسیدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسیږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي. د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده امین لذب جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستند.
هندوان و سکان اوس دلتا دوی عمده ستونزی لري. یوه د مړي د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې داده چې ماشومان ښوونځي ته نسی تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومان لپاره امنیت نشته ټینګولای، نو د هندوان و سکانو کوچنیان ښوونځیو ته راتګ محروم دي. د چرند سنگ په نوم یو سکه ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانی 300 کال په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرند سنگ ویلي کچېری بدلون را نسی او زموږ وضعیت ته پام ونسی ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې شي چې د وټولو وس نه لري. چرند سنگ ویلي چې په ورستیو کلونو کې ځمکه او جایدادونه زورواکانه ونیول دوی ته د ژوند لپاره ډیر څه نه دی ورپاتې شوی. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعال او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کیږي.
اختلاف په طبي د اجتماعي باید چې
ټولنیزې ستونزې د دې سبب سوي چې زموږ شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته لاته پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بل هم د ستونزې ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در صحي قلاچه کې شمشان است او مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موږ په قلاچه کې یو شمشان لرو چې له تیرو 80 کلونو د هندوانو او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب شوی بلکې زموږ خپل جایداد دی. خو کله چې موږ مړی هلته د سوځول لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ شوی او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړی وسوځو. انسان کولای شي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي خو په مرګ باید له خپل مسبي اصول سره سم چلند سره وشي. نو دا یو ډیره جدي ستونزه ده.
مشکل است باید مطابق مذهب مراسم اجرا شول.
خو دا کابل شاروالي مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هیواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمنی مسیحیانو د يهودانو د یو سمسوري ټولنې د هندوانو او سکانو په ګډون د بیلابلو مذهبي اقلیتونو کورو خو د وخت لتیریدو سره د دې هواد مذهبي اقلیتونو تر ډیره حدا لمنځه ولاړل او کوچیدل اولاد ته اشتباه حل کړي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقوقو د خوندیتوب ضمانت کوي خو د کابل ناتو پانی چلونکو ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هرڅوک په خپل ور تعبیرولای شي. نو دا د قانون په امریکولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
در افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هیواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقوقو خوندیتوب باید تسجیل سي.
همي اسناد تاریخي کې وجود دره. دا تغییر سیاسي چې در افغانستان می هر حکومتي چې در آینده در افغانستان بیا به این مسله توجه وکنه او احساس مسؤلیت وکنه.
د اریندرا سنگ په نوم یو سکه افغان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي. د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قرباني ورکړي. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي افغانستان زما خپل هیواد دی. زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی. زه دلته زیږیدلی یم او همدلته به مرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوختي. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وای فقر، ناامنی او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلې دي. الیاس تایل لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوی دفتر مسؤل احمد بلال صدیقی وای زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت چې د زده کړې ترڅنګ د ژوند له ډیرو اسانتیاو به برخه دي. صدیقی چې په ماشومان د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې. پر دولت تور پور کړ چې د فقر او ناامنۍ په لمن جوړولو نه دي تونه دلی او هم د عامل ماشومان اړباسي چې د کورنوي د پاره د جوړی پیدا کولو په نیت تر خپل وستر نه کړنو وکړي. بلال صدیقی وویل جن کورنوي هم پر ماشومان ظلم کوي او درنو کارونو ته اړباسي.
نور
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شکه کرنو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شکه کرنو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کرنو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ شوي دي چې درانه کرنو وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کومو ماشومانو او کومو مرکزانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان دا ساده درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه سیاحت ته ډېر تاوان رسي. موږ باید مکتب ووایو.
ما نوم از محمد د مسترخانه کوم. داسې اسانه دي چې د درنې وسپېدنې موږ یې نه سپورته کولی او موږ مکتب نه وایو. نه بیا کار پلان نه لرو مجبور یو چې مسترخانه وکړو غواړو چې خواري وکړو.
د مټران مسترخانه یې ډېر سخت دي هلته موږ درنه شان پورته کوو. مکتب ته موږ نه اخلاص شوي وایو. پلرو په مسترخانو کې شاګردان کړي مکتب ته موږ وخت نه لرو چې وایو.
سخت دی والا درنه شال په بوش پورته کې موږ د کور راوستلی وي دا کار کوو. موږ پلار مور اوشتي دا کار وکوي او مکتب ته مو فریج دي.
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درنو وسایل د پورته کولو ستړي دي وای مشران ارباس چې درنو کارونه وکړي. په یلمن کې د بشري حقوقو د ساوي دفتر مسولین وای په درنو کارونو اخته مشمن د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسولینو له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپلو مشمنو د درنو نو پر ځای زده کړو کړی او د غوښاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې اصول نوی ماشومان د زده کړې او نور امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سمو کې نه یوازې په درنو کارونو بخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نور امتیازاتو هم محروم دي. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. له نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان دغه ډول کارونه ونه کړي. د همدې لپاره 13 ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتی کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالب موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینسپوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړې دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساينسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سو. موندنې شي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغي په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغي ته ورته ده جنټیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره شوی و چې د دود لمخې د خپل مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو لکبل رامنځته شوی مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د جورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغه څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بیلابیلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیوري تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینس پوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلیږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د د کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمنشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمنشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.1 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمنشیا د اخته کسانو شمېر 15.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو نیوز پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو خو اته به جاو ډیر شته کې دې لند خبرونه ل سید کمال شاه عارف څخور.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ولی د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو غډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د دیموکراسي، ازادي او خپلواکۍ استاینه وکړه. په لاتویا کې هغه د وطن روسی فعالان ولسوي چې د چارواکو ویناي وې فوجي اډې ته د ننوتلو هڅه کوله. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د اروپای اولمپیک پرتمین مراسم تر سره شول.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې شکیل او بلله دفتر ور وټړه او کارکونکو ته له پاکستان د وټلو امر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې په دې هیواد کې به یوازې حق او خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نو موري دا څرګندونه تیر ورځ په اسلام آباد کې لرسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د موضوع نور جزئیات له پاکستان د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډیر ژر په دې هیواد کې کارکونکو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو لپاره یو نوې پالیسی جوړ کړي او پارلمان ته به وړاندې کړي او که چیرې بیا کوم مؤسسو دا پالیسی عملی نکړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نو موړي دا سرګندونه د جمعې پرځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. چودري نثار دا سرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پاکستانو چارواکو 13 ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومان د ملاتړ مرستندوی موسسي سیف دی چلډرن دفتر او تاړه او بهرنیو کارکونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دن نه د پاکستان ووزي. چودري نثار علي خان دغه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېل او بلل او ویل چې د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید وایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه مؤسسې هم شته چې د خپل ځانګړې اجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه مؤسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو مؤسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیف دی چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغه فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د سیف دی چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي، د 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې دي. دا په تیرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیری موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه ورده چې پاکستان کې د سیف دی چلډرن موسسې چارواکو او همدارست د هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغې موسسې تړل او له دې هیواد د کارکوونکو ایستل غندلی دي او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پروند اروپایي اولمپیک لوبي پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبي د خپل هیواد لپاره خورا مهمه ګڼي، د بشري حقوقو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقوقو بد سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتې دي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پایل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 8,500 نندارچانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقوقو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړيوالي ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپای لوبو په وسیله د نړيوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبات حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیل ودالیک نیویارک ټایمز راسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستي د پنځمې ورځې هغه ترافیکی پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر پورې بیا ساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټوله افغانستان کې اوري. اوسم ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي رادیو ته ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابېلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. دغه راز د معرف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین درایور یم. دا د
کمپانی په ګودامو کې موټر خرو تبادلهږي پیسې نه اخلي، یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نه موټر دي خوشي د خپلې روپۍ په جیب کې اخلي، ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده، د دولت هم بېخي په ویشخند جوړ کړل، موټروانانو تیک جوړ کړی دی، موټروان یو ګزده کړل، موټروانانو نه پیسې خلي دوتیه موټر والای پیسې نه ورکوي، هغه دوتي موټر موټروانه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي، 2000-3000 موټر خر ته ولاړ شي، خالي کار در سر وځي، کتابچه دنه اخلي، د کندوز په نامه، د جلال آباد په نامه، بس هغه یې کار دی. د خدای په نام.
السلام علیکم. زه ګلستان د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. موږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ناوې سړک تر ولسوالیو پورې جوړ شوی دی، مخ په هغه خاطر ګرمچې نه پورې پاتې دی. موږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص دی، هغه پاڼې دغه په ودانۍ په رئیسات کې بودیجه نه لري. موږ دغه پیغام.
السلام علیکم. زه نورلان مریض روزګان ویناس خبر کوم. موږ یو غټه ستونزه د روزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د روزګان تر منځ غټ غزدلې سلی چې دا ډېر کچا دی، او بل په روزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته. د روزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. دلم د دولت څخه دغه چې دغه سړک جوړ کړي او د روزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم د هغه خپل وطن مو د ولسوال دی، کومندان دي، ټول یا په زینداور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړي دي. اوس که دې سره ګرمې د خدای دې موږ څوک کښتنې وهڅول دوی په وطن کې دغهره کمې ولاکه یا ګرمې ده، دغسې ګرمې ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي، شپه تېرېږي، موږ برق دې کښته کړی دي، دغه په نورو ځایو خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واحد په څه وخت کې په واحد سوی دي؟ تر دا اوس پورې نه دی کولی د کجکي برق دوی را باندې په واحد کړي دي. ګرمې هم را باندې
دی، او بل په روزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته. د روزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. دلم د دولت څخه دغه چې دغه سړک جوړ کړي او د روزګان ولایت ته یو نظر واړی. السلام علیکم.
انرجان شاعر یم. زموږ ولایت چې دی ور نه کار کوي، نه دی مېلې ځای لري، نور نه د منځري ځای لري. موږ د امنیت والی کمانډانو څخه غوښتنه ده چې د زموږ ولایت یو له شکره برابر کړي، د مېلې د منځري ځای د کار ځای سره جوړ کړي. مقصدونه او شپخانې او څه داکتران ماکتران سره د یو له څنګه دې خبرې دي. نور د وخت مزه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شینوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې، کومې خاندانی کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي؟ چې هغه غټ چارواکي چې بعضې په پارلمان کې، بعضې په ولسي جرګه کې وکیلان دي، هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کې لاس لري، نو څنګه کولی شو چې څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ وسلام مهرباني.
زما غوښتنه د ازادي راډیو خبریالانې باید ټول چارواکي ورسوي. زموږ خوا ته د عسکر دي، د جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي، په زرا او جیري بند ځکه جواري دي، نو دا چې بند شي دا دي چې ډېر اصلاحات دي، دا هم مسته تاوان دی، هم حکومت ته تاوان دی. د سړک پر غاړه باندې نور هم ځکه دا چې لای جواري په مخه مشه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. که چیرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي نو د سولې څخه مخکې د پاکستان ته نه دغه پاکستان ته نه نه وي او د پاکستان څخه د هیڅ نه کومک نه مرسته غواړي د دې سره دیموکراسي ختمه کړي د دیموکراسي ختمه کړي او اسلامي قانون پر افغانستان کې جاری کړي او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د دولت خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چې شرعي قانوني طالب خپل دی ته اړ دی شدې د هغوی د نور د تاوتری خو سره سلاخي او خپل د ملت خپل په حکومت سره ملګری شه وسلام
الو السلام علیکم د کندهار پنځوي ولسوالۍ نه خبرې کوم مسترام وروره مستر ډاکټر عبدالله اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زبه پسوک الکام پسوک هم چې په لاخ دې په چا ولاخ هم خدل سي اسم نه لیکلي خدل ته وسم هغه اکثر وانه د دلته وسم هغه په پسوک کوم نه خلک څنګه ویږي چې ماته به دوه روپۍ د میاشتې راکړي 2000 یا لک روپۍ خو هغه پوسټ یوالا د هغه روپۍ ورکړي په ټاکه اخیستې دي بس ولا دې پوسټ کاري پوسټ د خپل روپۍ اخی عمر صاحب ډاکټر اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله صاحب ډېر وعده کړی او کاوه کړی وو مونږ وایو چې هیڅ کارم نه وکړي نو دا یو هاتر واسي خلک سره خبرې وکړي دا خلک راځي دي کنه دي راځي السلام
علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکي تکلیف ورکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو څخه شروع کړی دا مونږ راځي جمهور څخه وستره دا د ځوانان د کار زمينه مساعده کې چې نه ځوانان ډیر په مینا او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره
السلام علیکم درځګانو نه ته شریعت سره سوالی څه خبرې کوم چې د اساس سوالی شاو خو مشره د لار مسته یو د پکو غوړي نه پیدا کیږي نو ورسته اوس هغه نن دا کې کیږي چې څو کې غواړه پیدا کوي چې د مندار مو وصوله په بازار کې مشه نه مسته لارې پنځه دي زه اشرف باندې صدا هله غواړم کلارې له کوي چې په لاندې شو ورځ کې دا غوښته ته خو یې خیلې کې چې نشي له کوي ته ځبان پیدا من څه کوي پر مو شوی شی پیدا کوي غوړي او شی لار کوم سره لاس پر مو لارې پنځه دي یو د پکو غوړي په لار مې د کیږي بي چې نه ستوي دا مو څوک دا موږ کوم څه دا اشرف غني څه چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه تکلیفونه مخشل او طالبان او کوتي پرې کولې په خپل څه غاسته څه کاينه پر کول مو ځای ورکړي مو ځای دې نه پاره ورکړي چې پر موږ او دا موږ چې پر طالبان ته نه ورکړي لا نه موږ ونی کړې السلام علیکم
زه د روزګان د ولایت شیدا ساست ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا څنګه وی شو د کیږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي مشته نه درغلي یو لیتر تیل په یو نیم سل افغانۍ پیدا کیږي لا هم نه نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې مشته د موږ لار خلاص کړي طالبانو لارې باندې کړې دي شاو خوره باندې ګرځېدلې دي خو دولت هیڅ هم یو سرم نه دی په ګرځولې نو ما چې خالي ولسوالي کومنداني پاته ده اغه هم د غرو سره ته شکی پورته کوي دی بالا خدا مرمۍ راځي د کومندانۍ په دغه خپل کې مشلې نو دولت دونه کمزوري دی چې یو پرمختګ نشي کولای نو موږ د وژنیم راکولو یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کو هغه وړو نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو زه طالبانو ته ورته څه وکړو موږ څه وکړو موږ ته یو لار راوښي د دې یو شی په واسه نه دی پره او موږ ته دی وای چې ولاړ شي دا طالبانو سره ځای شي هغه ګوله د دې خو پیدا کولای شو سلام
مردا اله ده د مرجع د ولسوالۍ څخه ز خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابه چان سره د خیر په آزاد دي کله چې خل یو دغه و سونده و یو داوا په دوا د دې په برابر باندې یو مالک کرښنه سره مودي څنګه بوتي په چاته کې ورسوم مردا اله ده اربع چان سره مدیر په آزاد دي السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات یو وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره کې کوم موږ د لوړپوړي چارواکي سره ونه درځي موږ په میوند ولسوالۍ کې به سبا او به سبا د ښایستې چې برګښتې به ګرځره موږ ودا ته مجبور یو چې خپل وطن ته وروره دلته دا محلي پولیس دي کار بچان خدا مستر دای زلمونه کی وروره نوم بازار ته کیږي وروره کور وسن شنشان یوړي وروره چې ګرمه کینه مېله کی وروره چې بازار ته زکه چا سره راټو یا چلن غټه کړه دا راته یو وته طالب یا ته چی شه بلم دی وروره دیم د یو لاکو د 5000 د دوه نس مقابله کې راولې کی وروره خپل تنخواګانې لشته ویږي به وسته مش دغه جوړې کڅنګ د مخکله نسینان خپل د غریب ماشمان د ساتنګ نه دې مشته پوسته مګر وسره چا د استفاده خواهش دی چې دا کومه ونه کې اسانې راولې یا دا بدل کې وروره کوم دې ارته ځا کړی چې زاره نو سره کیږي او بل دا مخکله تنخواګې چې دې مخکله تنخواګې وځه د درمندانو دا دغه نو وخت دی دا غټ د میوند ولسوالۍ څخه دا غټ راټولونه راغلي خاص مو په کورو په اصلي کې مشل وروره غنه مشانه پاکره وسه د پښینانو کې مشل وروره ولاګه چکل مو د وطن په توې دي کی عربونه راغلي وروره دا حالات دي قامه خاصان لرنه و کې کنه اوس وې وروره مو د دې مشکلات سره مخامخ دا اوس پر مخ ته شروع دي وروره به کنه د طالب په نامه ګرې او ته طالب به کجنه کې زړه ته شو یعنی کې د دې بچا ته لرنه اسلام دي خامخ به سره یو شي تاسو د زابه د سره یا جزاره سره اوس ما سره د پچتله کول نو څه دی نو موږ دا د ازادي رادیو څو تاسو ته سلامونه ته دی درنستر وای زموږ د پیغام خامخه خو کې په څیر ټول مسلمانان سلامونه وای وسلام
الو سلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکان خبره کوم د زدار وکيان مور څه پیښه غواړي فکر باندې کور زیره غواړي موږ دا ګیرا کړل او څه په نیته ورسیږي موږ ډېر دی فزایو
السلام علیکم زه د اورګان د ولایت د ګزاو د اول صالح څخه تاسره فاطمه اسلم زه د نور مقامات څخه د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې موږ اول صالح ته موږ شفخانه ته شوشه د واګ راځي ورته د شفخانه څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور خو کې او په درملتونو کې قطي موږ د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې دا خپل کبن معنی چې او دې دا معنی کې نو ډیر مننه له خوې فرمان
زه یا محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا اله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت اوس هیڅ برسیمه نه کیږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټول دولت صدا یو ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي والسلام تاسو ورور یار محمد زابلی
ازادي ټول کارکون غوښمه سلام منور چې د پښتو ما سره سلام پیغام لري دا د روشن شرکت لوړ مقامات ما واځو چې دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه غونې مصرف دی په اول کې باندې غونې وړي بیا په دوه منو کې باندې نیمه غونې کټي بار او څه دا یو غونې مصرف دی نو دا که موږ څه ګټل نه کړی چې دا بیرته هغه څنګه غونې کې په دې کې باندې څه لوړ غونې کې دا به دا څنګه داس پاره کې نیمه غونې مصرف په دې کې باندې بیا اول کې دې غونې وړي بیا په دوه منو کې نیمه غونې کټي ورسته بار بیا یو غونې کټي خوراغه یو غونې چې سمو درې دې پنځه غونې ودرې چې خپل خپل مصرف کم شي د لاس فرض مرته خپل لاس غونې کټي بیا دونی غونې کټي بیا څلور غونې کټي نو زما دا خوښ سره دوه کماسو د روشن مخاجرات سره دا आवाज ورسې زادې درې دې لاس سره نن دا به ښه بیا دا موږ سره خوښ لري دا غږی کینې مې سره د مخ خپل ځکه او کني موږ دا ګټره بندو دې سیم لا چې ورځې سم استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځې دې سیم ټول دې سیم څخه راځي هغه چې دې تر ګور د څه څه بکام د پاله نه نیمه غونې مصرف کړي د دې دوی نیمه غونې او پلاکټي دې غونې بیا کټي ورته دې بیا یو غونې باندې کټي یو کار تر وایته لاس کې په څنګه د سکې نه بچي دا کوم څه نه کوي مو ته ګټه کړې ده نن دا څنګه د نوم مقامات ورته دې دې ته احترام والسلام
بری السلام علیکم محمد عمر د نیشول وسلې سره سمسکیه موږ د رئیس جمهور صدا غوښتنه د موږ پولیسوالي خصوصان د نیش پولیسوالي کې د بازار دی په اړه کې قانون د سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیسوالي چې موږ د خصوصان د پیروزالدین فیروز د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ د پولیسوالي خصوصان موږ ولایت خدمت کې خصوصان د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر احتیا د وزیر د خپل فعالیت کې د بازارځي کارونه پر مخ ته. السلام علیکم.
السلام علیکم زه شما محمود تبریداد ما درځي د روزګان ولایت د ګزاب دولسالی د چونې د کډو ستوډم کوم په دا خواهش سره د سټیمې ترسه چې موږ په خانو سره چې دا وایو راځي موږ نه راځي دا په خپل د مکنو کې فلوري نو باید د سټیمې سره د موږ نو یو کړی چې تاسو سره وسلام خدای پامان.
السلام علیکم زه د تخار ولایت د خوجغر ولسالی نه غږیږم دا مود خوجغر ولسوالی چې اوشرونه ټولې نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا د اوشر ټولېږي او که دوی خپله ټولې او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړو مقاماتو ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسی غری هم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته دي چې د پاکستان څخه دا د کیفیته شان واردوي که سیګریټ دی که وړي دی که غوړي دی هر څه سره واردوي. دا ټول داسې دی کیفیته شان چې د افغانانو په هېڅ کار نه کوي او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې د کیفیته شان د افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. زمونږ د نوي والي نه هیله کوو چې دا په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله چې موټر وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ نه جانو موږ د اشرف غني نه او د نوي والي چې دی نه هیله کوو چې ډېر زمو خوري او دا بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو. زه عبدالباقی د هلمند شرګر څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کور تقریبا شپږ زره افغانۍ ما په تاوي که د لمبرې و اویز ما اخیستې و بیا ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاړ شوی دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولی دي. زما کور یې تخریب کړی دي. اسناد زما په کور کې پراته دي. اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد جوړ کړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې. ټولو ته مې دا بغاري ووالي. یو زما ناره نه اوري. وایي زموږ په وسه نه ده. وایډن نشته. پلانکۍ نشته. بیسانکۍ نشته. نو زما سره دا چې یو ظلم شوی دی. زما موضوع ناره در اشرف غني او عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کې دغه نه اندازه ظلم شوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني د زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کې ښکېل دي. ټول غل دي. ظالمان دي چې غلاوې کړي دي. ځمکې غصب کړي دي. بنګونه یې چور کړي دي. نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خنډ جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چیرې اشرف غني او عبدالله خپل مرام ته ورسي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس ته پنجو شاته غورځي. نو وسلام.
محترم وروره ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساتھ ان کے
سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړانه تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے تګټون کې دې خارې تساتون کې دې خارې نه دې خوب نه دې آرام